دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه ته ساسې پام را اړوم
د طالبانو د عدلی سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل د دوی د قانون لمخې د ګوند کلمې یادول جرم ده هغه د سرګندونې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د استوګنی د زید بدلیدو په حق له د وضاحت د ورکولو په وخت کې وکړي د طالبانو د عدلی د وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعی د تیر لمریز کال د اسد په 25مه دولت ته د حساب ورکولو په پروګرام کې اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت کاملا منع دی هغه ویلي و چې سیاسي ګوندونه شرعی بنسټ نه لري او فعالیتونه هم د خلکو په ګټه نه دي
د طالبانو حکومت وایي چې د امریکا بی پیلوټه الوتکې د افغانستان په هوایي حریم کې غزمې کوي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د مارچ په یو دیرشمه د تلونیو سره په خبرو کې ویلي دي چې دغه الوتکې زیاتره د قندهار او د نیمروز دولتونو په فضا کې الوتنې کوي خاغلی مجاهد د کوم هواد نوم نه دی خسته خو ویلي دي چې دغه الوتکې د زنو نزدې هوادونو له فضا نه افغانستان ته راتېریږي د امریکا متحده ایالاتو تروسه په دې حق له سندي ویلي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ویلی دی چې اوس په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو په شمول سوتنه بارني وګړي د افغانستان د قوانینو نه د سرغړونو له عمل نیول شوی او په حکومتي زندان کې دي زبی الله مجاهد د خبره د ماش په یو دی شمه د حمل په 12مه ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وکړه او وی ویل چې په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو په شمول یو شمیر خارجي اوسیدونکو د دوی سره په حکومتي زندان کې بنديان دي د ویلې دي چې د کسانو د افغانستان د قانون نه سرغړونې کړې دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په دیشمه پر راپور کې ویلې دي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د بارانونو نه وروسته په سیلابونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسیدلې دي اوچا ویلې دي چې د تیرې هفتې په سیلابونو کې د ټولو نه زیات تاوان د فاریاب دایکندی او د ننګرهار په ولایتونو کې خلکو ته رسیدلی د افغانستان په شمالي حوزه کې په سکه کم یو میاشت کې د دریم ځل د چسیلوونه راځي او د تلفاتو سبب کیږي خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه نشریږي د پاکستان په شمال لویدیز کې د خیبر پختونخوا د اسراری چارو د اداري مسؤلینو ویلي دي چې د ډیرو بارانونو له کبله د کوټو چتونه په خلکو پریوتی دي او یو شمېر خلک مړه یا زخمی شوی دي چارواکو ویلي دي چې په تلفاتو کې زیاتره ماشومان دي د مارچ د میاشتې په سر کې هم د پاکستان د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په ایالتونو کې لږ تر لږه دیشتنه په همدغه سي پیښو کې تلف شوي وو مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو
د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلینسکی وایي چې د متحده ایالاتو د استازو د خونی د مشر مایک جانسن څخه غوښتنه دي چې کیف ته د حیاتي نظامی مرستو په ورکړي او انتقال کې مرسته وکړي د اوکراین سره د 2 میلیارډ ډالر د مرستو طرحه د تیر کال رئیس د امریکا په کانګرس کې پراته ده او لدې کبله د اوکراین قواو ته د وسایلو او مهماتو اسول ځنډول شوی دی زلنسکی ویلی دی چې د پنځنبې په ورځ په ټلیفون کې د جانسن سره خبري وکړي او د جګړې د ډګر د وضعیت په حق لې ورته معلومات ورکړل
د ترکیه په یو اتیا ولایتونو کې د یکشنبې په سهار د خاروالۍ انتخابات پیل شوی دی تما کیږي چې د انتخاباتو لمړنۍ نتیجې به د شپې تر لسو بجو پورې اعلان شي مبصرین دا انتخابات د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ولسم لاټر د پاره یو ازمیخت ګڼي په سوریه کې د بشري حقوقو سارون کې ډله وایي چې د دې هیواد په شمالي سیمه کې د اعزاز په خار کې د یکشنبې په ورځ سهار په 14 کې لک تر لګه اته کسه وژل شوی او 22 نور زخمی دي د ډلې چې مرکز په برتانیا کې دی ویلي دي چې د موټر بم دغه چاودنه د حلب د ولایت په مشهور بازار کې شوې ده د فرانس پریس د خبري اژانس د راپورټ لمخې د خار د ترکیه د طرفدار قواو په لاس کې ده د چاودنې مسؤلیت روسه کومډلې په غاړه نه دی خسته
ملګری ملتونه وایي سالور پوزي سارون کې د شنبه پورس اغه وخت پیان شول چې د لبنان په جنوب کې دوی ته نږدې د توپ دزي وشوې. په دې ساحه کې له اوو ونیو راهیسې د اسرائیل او د ایران په لوه حزب الله ډلې د جګړه مارو ترمنځ دزي تبادله کیږي. د اکتوبر د میاشتې د اوو مینه چې د حماس او اسرائیل ترمنځ جګړه پیل شوې ده، اسرائیل تقریبا هر ورځ په ایران په لوه حزب الله ډلې له خپلو پولو دزي کوي. ټاکل شوې ده چې د مارچ په 1 په قاهره کې د اسرائیل او د حماس د وسلوالې ډلې ترمنځ د اوربان په هکله خبرې پیل شي. فرانس پریس خبری آژانس چې د مصري مطبوعاتو په حواله دا خبر خپور کړی دی وایي چې اسرائیل داسې اشاره رسولې دي چې د خبرو د پیلېدو سره موافق دی. او په مسکو کې د تیرې هفتې د خونړۍ حملې نه وروسته روسیې د سلګونو خارجي اتباعو د اخراجولو لړۍ پیل کړې ده. د روسیې چارواکو ویلي دي چې دغو بارانیانو د مهاجرت د قوانینو نه سرغړونه کړې ده. یوازې د سینټ پیټرزبورګ محاکمو په دې هفته کې د 1300 خارجي اتباعو د اخراج پریکړه کړې ده. او د امریکا د متحده ایالاتو د پاور بال په نامه د لاتري مشهور جایزه د یکشنبه په ورځ د مارچ په 1 هغه وخت 915 میلیون ډالر ته لوړه شوه چې د شنبه د شپې په قرعه‌کشي کې هیڅ دا جایزه ونه ګټله. په هفته کې 2 ځلې د دې لاتري قرعه‌کشي کیږي، خو په تیرو 3 میاشتو کې هیڅ دا ممتازه جایزه نه ده ګټلې او له همدې کبله هر اونۍ د دې جایزې د پیسو اندازه ورځ په ورځ زیاتیږي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په افغانستان، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ورښتونو خلکو ته مرګ ژوبله او مالی زیانونه اړولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې د افغانستان په وو ولایتونو کې د ورښتونو له کبله د ځاني زیان ور اخوه څه باندې 1500 هکتاره کرنیز ځمکه تخریب شوې ده. په همدې حال کې د پاکستان د طبیعي ناورینونو د انتظام اداره وایي چې په 1340 ساعتونو کې په خیبر پختونخوا کې د ورښتونو له کبله 10 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل شوي دي. تفصیلی پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د وروستیو بارانونو وروسته په سیلابونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیان رسیدلی دی. اوچا زیاتوي په دغو سیلابونو کې تر ټولو زیات زیان د فاریاب، دایکندي او ننګرهار ولایتونو کې خلکو ته رسیدلی چې له امله یې 8 تنه مړه شوي او یوه ښځه ټپي شوې ده.
په ټول افغانستان کې سختو بارانونو او سیلابونو له 1500 هکتاره څخه زیاته کرهڼیز ځمکه له منځه وړې او د 540 څخه زیات کورونه یې ویجاړ کړي او په اوو ولایتونو کې د شپږ پلونو او 450 کیلومتره سړک په ګډون یې زیربناوي تخریب کړي دي.
په خیبر پختونخوا کې هم بارانونو لږ تر لږه 10 تنه وژلي او 2 نور ژوبل کړي دي. د خیبر پختونخوا د بیړنیو چارو د ادارې مسؤلین وایي چې د ډیرو رخت له کبله د کوټو چتونه په خلکو پریوتي چې اکثریت مړه شوي او ژوبل شوي کوچنیان دي. په دې میاشت کې 2 ځلې په سیمه او افغانستان کې خلک سیلابونو ځپلې دي.
سیلاب په وخت کې بس بغون کې بیام
کله چې پاس بغون کې سیلاب راغی زموږ د جمعه دروازه یې ډنګ کړه. مونږ 4 یا 15 تنو چال ته ولاړو د جمعه دروازه مو وتړله خو ونه شو. ناڅاپه زما زوی چې راکړه چې انګل ته اوبر اغلې دي. مونږ انګل ته په منډه ورغلو خو کله چې ورور چې دوه ملي دل چې هرڅه وران کړي وو. د گاونډیانو کورونه هم وران کړي وو.
د پسرلی پر رسیدو سره د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې موسمي ورښتونه کیږي، خو هر کال په افغانستان او پاکستان کې دغه موسمي ورښتونه خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسوي. پښتنه دا ده چې دا ولې دا د چارواکو بې باکی ده که د خلکو بې پروايي.
زمونږ سیمه یو غرنۍ سیمه ده او په غرنۍ سیمه کې په یو ډېر لږ وخت کې یو ډېر عظیم سیلاب رامنځته کېدای شي، ځکه چې د اوبیز هغه ساحه کوچنۍ ده او په ورښتونو په عمل کې ډېر ژر عکس العمل ښیي او دا سیلاب زیږوي چې ډېر کم موقع ورکوي خلکو ته چې ځانونه وباسي. بل موضوع دا ده چې ډېر مهم موضوع ده، هغه دا ده چې متاسفانه د سیندونو او د ویالې هغه حریم چې ده چې په قوانینو کې شته دي، خو متاسفانه هغه خلک نه مراعتوي او په د حریم د سیندونو په حریم کې خلک ځمکې جوړوي، هلته کورونه جوړوي.
د هوا پیژندل نړیوالو او سیمهیزو ادارو پر راتلونکو اونۍ کې هم په ګرمو سیمو کې د بارانونو ورېدلو او د سیلابونو راوتلو وړاندوینه کړې ده. احسان لاریبزی، امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
تاسو زمونږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د سولې پانسټیټیوټ کې د ترهګرۍ د چارو کارپوس فاندیار میروي پر چینایي انجنیرانو برید د پاکستان او چین ترمنځ اړیکو کې د سنځو لامل کېدای شي. نو موري ویل چې په پاکستان کې وړاندې لیدل چې امنیت خشي دغه هیواد کې به امنیت لپسې خراب شي. سفندیار میر زمون همکار احمد الله چوال سره په مرکه کې ویل چې سیمه د داعش په وړاندې مبارزه کې ډیر په احتیاط ګام اخلي.
Again to clarify, I think the region
بیا هم شروخانه یو کړو زه فکر کوم چې سیمه د طالبانو پر وړاندې د داعش خراسان ډلې د کار کولو هڅه کوي. ماته داسې ښکاري چې د سیمې لپاره د اوس لپاره دا لومړی انتخاب دی. که نورو انتخابونو تراشو سیمه اوس هم د داعش په اړه اندېښمنه ده، خو سیمه ییز هیوادونه نه غواړي چې په سیمه کې لا زیاته بې ثباتي راشي، زیات تاوتریخوالی رامنځته شي. زه فکر کوم سیمه ښایي ډېر په احتیاط مخ پر وړاندې لاړ شي.
په مسکو کې مو د وروستي برید په اړه نظر څه دی؟ دغه برید د طالبانو دریس پیاوړی او که ضعیف کړی؟
زه
فکر کوم له یو کلیدي اړخه دغه برید د طالبانو دریځ کمزوری کړی دی. داعش په روسیه کې د ماسکو په څیر ښار باندې په برید سره وښودله چې دغه ډله په بشپړ ډول جوړ جاړی نه کوي. دوی وښودله چې دوی د هغو خلکو چې په اصطلاح کافر دي په نښه کوي او په دغه اړه کوم توپیر ته قائل نه دي. زما اټکل دا دی چې د داعش دغه دلیل د طالبانو ځینې غړي او د تحریک طالبان پاکستان او د مرکزی آسیا ځینې ډلې چې دا مهال په افغانستان کې میشتي باندې د فشار لامل کیږي او د لویدیځ روسیې او چین سره د جوړجاړي کولو ته د طالبانو میلان راکموي. دا ښه خبره نه ده، دا یو مثبته خبره نه ده. دا د طالبانو ژوند سختوي او د دوی ترمنځ د توندلارو لپاره زیات امتیازات برابروي.
اوس به د پاکستان په اړه یو څو پوښتنې وکړم. تیرو څو ورځو کې په پاکستان کې د لوړې کچې ترهګریز بریدونه وشول. د دغه لوړو کچې د بریدونو د زیاتېدو لامل څه دی؟
I think the recent violence
تاسو په مختلف گروپونو بریدونه کوي. تحریک طالبان پاکستان، بلوچ ملت پال او د چینایانو پر وړاندې بریدونه چې تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. موږ د بلوچانو لخوا د تاوتریخوالي زیاتوالی ګورو. په تیرو څو کلونو کې د ځانمرګو بریدونو او په ګوادر کې تازه برید د بلوچانو لخوا د تاوتریخوالي چې په بلوچانو یې له څو کلونو را په دې خوا ترسره کوي سره یو ډول دي. د چینایانو په وړاندې برید ډیر مبهم دی. مونږ اوس پوهیږو چې په داسو کې د چینایانو په اړه د تیر برید په اړه چینایان فکر کوي چې تحریک طالبان دغه برید کړی وو. دغه ډله د پاکستان په ځنو سیمو او سواد کې مرکزونه لري. تحریک طالبان پاکستان هم تر اوسه دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. له دې امله زه فکر کوم چې د پاکستان په لرې پرتو سیمو کې امنیتي حالات لا هم خراب دي.
تاسو ویل چې تر اوسه د داسو د برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. که دا برید هر چا کړی وي، دغه سیمه چې د پاکستان او د چین د اقتصادي دهلیز مسیر ته نږدې پرته ده، که دا برید څومره د اندېښنې وړ دی؟
وګورئ، په پاکستان کې چینایانو ته د هر ډول زیان رسول د اندېښنې وړ دي او دا د پاکستان د حکومت لپاره یوه لویه اندېښنه ده. چینایان هم په دې اړه ډېر روښانه دریځ لري. دوی د امنیت لا ښه کېدلو لپاره اقدامات غواړي. دا ډول بریدونه د پاکستان او چینایانو ترمنځ د اختلاف لامل کیږي. په ورته وخت کې زه هیڅ کوم چې چینایان هم په پاکستان کې تر یوه بریده ناامنی منلې او دا لامل دی چې دوی په پاکستان کې پانګونه کړي. زه هیڅ کوم چې د ورځې په روسیې کې به دا ډول بریدونه د چین او پاکستان په اړیکو کې د ستونزو لامل شي او چینایان به د امنیت په برخه کې لا زیاتې غوښتنې وکړي. خو په ټوله کې به د چین او پاکستان اقتصادي همکاري دوام ومومي.
ولې تر اوسه پاکستان نه دی توانیدل چې پر خپل خاوره ترهګریزي ډلې مهار کړي؟ آیا د پاکستان دولت کمزورې دی او که دغه ډلې پیوړې شوې دي؟
زه فکر کوم پاکستان په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو لپاره د مساعد حالات له امله له امنیتي ننګونو سره مخ شوی دی. خو د طالبانو له واکمنۍ وړاندې څلور یا پنځه کلونه وړاندې په پاکستان کې تاوتریخوالی په پرتلیزه توګه کم و. په څو کلونو کې په پاکستان کې سیاسي بې ثباتي زیاته وه. زه فکر کوم اوس چې نوی حکومت دی او اقتصاد ثبات مومي، د پاکستان حکومت به ثباته لومړیتوب ورکړي. خو وړاندې له دې چې په پاکستان کې امنیتي حالات ښه شي، هلته به امنیتي حالات لا پسې بدتر شي.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په چمن کې د تیرو شاوخوا 15 میاشت رئیس د ځایي خلکو پرلت لا هم روان دی او اوس د روژې په دې میاشت کې هم په اعتراض د روژماتي نو وروسته تر سهار لمانځه پورې ناسي. دا مظاهره کوونکي د حکومت نه مشخص غوښتنه لري چې تفصیلي پر رپورټ کې اوري.
د جبی بل احتجاج ورځی پای او یو بل روزماته په احتجاج کې دغه پرلتوال وایي د دوی روزي هم په احتجاج کې تیریږي او له روزماتي سره سره یې پېشتمای هم دلته وي. دلته د روزي محل د ورځې پرتلا د شپې احتجاج کول کې تیریږي.
زموږ دلته نه یو کارخانه ست، نه یو پکچري ست، نه یو زراعت ست، نه یو دلته باغات ست. داغه د بارډر سره زموږ کارخانه ده، زموږ هم د کور دروازه ده، زموږ د بيچک دروازه ده، زموږ د روزي دروازه ده. زموږ چمن کور دی بارډر می بازار دي، چې د کور راوز بارډر لخوا مخازو بازار لزو خپل بچان ته 1500 روپیه ګټو. دا د روجما ټیم دی، روجما د دې تیار دی. دلته ټول مرګري سره پرناست لغړیان چې کوم زموږ مرګري سیاسيان دي، د پښتونخوا یونی پارټي شیرالی بچا صدر صادق دا سره سره ناشتي نور چن پټن ولا څوک کوټه کلی دي، څوک د دې په خیمو کې ناشي دنه نه.
دغه پرلتوال وایي دوی مجبور دي چې پرلت په روزه کې هم دوام ورکړي، ځکه چې د دوی په خبره دوی بل لار نه لري.
دا ولس دومره څنګه سعودي تاسو ویني د ډیر لوی راده د خپل رب سره کړي ده. بیا چې دا کمتار جار سوی دی د خلکو دا ټیم جذبات دا دي کزمر لار نه خلاصیږي. بیا موږ پرورزو کدا تار د ما باندې زی موږ د خپل مزوکله نو د دارو جماعت په توسط د دې حکمرانان څخه خواست کو، خاص کر د فوجان ته خواست پوښتنه د خدای بیرې کنه بیرې دا خلک، دا معصوم خلک د څه غواړي؟ دا موږ پر قانوني تور پرشناد کارت باندې خپل تګ را تګ غواړو. زموږ رشتي دي، زموږ کورونه دي، موږ خواست کو چې دا دې ومنل سي. کچیر دا نو مل سي خدای بم دی وي او دا کام را پاریدل دي. دا زی دا شاته کی
په چمن کې د احتجاج کوونکو واجی د دوی پرلت تر روژې ډیرې میاشتې مخکې پیل شوی وو او هیله من و چې تر روژې وړاندې به یې لا غوښتنې ومنل سي. خو زیاتوي آن د روژې میاشت هم په ختمېدو سوه، خو غوښتنې یې لا هم منل سوي نه دي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنی او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونه ته ادامه ورکړه. په اسلام آباد کې یو افغان هنرمند د یو کال راهیسې د اونۍ دوه ورځې افغان او ځایي ځوانانو ته ګیتار او سندرې زده کوي. د هنر مینوال وی په دې ډول هنري وړتیا خکېږي. د افغان هنرمند زمون همکار مسکا ساپی ته ویلي چې په افغانستان کې هم د یو هنري مرکز مشي کوله.
په کډوالۍ کې د ګیتار او سرود ټولګي د غزوانان د ژوند د ناخوالو څخه لري د موسیقي د زده کولو په موخه دلته راټول شوې دي او د یو افغان استاد څخه ګیتار او سرود درسونه اخلي. یاسر هوایدا چې د کابل اوسیدونکی دی وایي د آهنګکده پروم د موسیقي په دې مرکز کې د اونۍ دوه ورځې افغان او ځایي ځوانانو ته موسیقي ورزده کوي. هغه وایي دا ډول ټولګي په افغانستان کې هم درلودل خو د طالبانو واکمنۍ د هیلو مخه ډب کړه.
بعد از دنبال کردن علاقه هایم در افغانستان در بخش هنر، رسامی و مخصوصا موسیقی، دانستم که یک اکادمی را در کابل فعال کنم و در اونجا صنف های گیتار، دنبوره و همچنان دو گروه سرود فعال کرده بودیم. متاسفانه با آمدن طالبان صنف های ما بسته شد، وسایل های ما را شکستاندن و متاسفانه ما را در یک برنامه گیر کردن و حدودا سه هفته ما بندی بودیم که خیلی شکنجه کردن و به سختی وقتی که آزاد شدیم مجبور شدیم که افغانستان را ترک بگوییم، کشور ما را بیاییم به پاکستان. فعلا مدت دو سال میشه که در پاکستان هستیم که در اوایل واقعا دپرشن و نگرانی ما خیلی زیاد بود، ولی دوباره کوشش کردیم که فعالیت های خود را ادامه بدیم و خوشبختانه در این اکادمی موسیقی که زیباترین اکادمی موسیقی بود که تا من پیدا کردم اینجا صنف های گیتار شب بر ما دادن که اینجا ما صنف های گیتار برگزار میکنیم.
په دغه ځوانانو کې ډېری هغه نجونې دي چې له زده کړو بې برخې شوي او دلته د یو کال راهیسې هنر زده کوي، خو په ورته وخت کې د اسانتیاو د نشټوالي سره مخ دي.
ما د حدود یک سال میشه که د گروه سرود هستم و خیلی آموزش های مثلا خیلی خوب دیدیم که مثلا گروه آهنگ های میهنی را اجرا داشتیم و خیلی فواید خیلی خوبی داشت که مثلا اجتماعی شدیم، با همه آشنایات زیادتری دیدیم. به چندین برنامه هایی که اجرا کردیم، مثلا یکی از برنامه های پاکستان افغانستان بود که اجرا داشتیم و جشن هزاره بود که اشتراک داشتیم.
ما واقعیت پشت از سیم زیاد گشتیم تا سیم پیدا کردیم، اما این سوال خوبی برای ما میده. ما به برنامه زیاد اشتراک کردیم، همچنان با آهنگکده به اینجا کلگی برنامه اشتراک میکنیم و برنامه بیرونی هم رای استاد خود اشتراک میکنیم.
خانه ما در اولپیندی است که مسافت زیاد تا اینجا را داره و کرایه رفت آمد ما نداریم که بیاییم اینجا روز به تمرین. یک دیگه مشکلات ما است که آلای موسیقی نداریم.
په دې ټولګي کې یو ځای زده کوونکی هم ده چې له یاسر څخه گیتار زده کوي.
کله چې دلته راغلم پوه شوم چې استاد می یو افغان دی، نو لږ په تشویش شوم ځکه چې د ژبې ستونزه وه. خو بیا چې کله د یاسر استاد سره مې پیل کړو نو ډیر ژر مې دلته ګیتار زده کړو. نو نام خدا پاکستان سره خدا یو ښه استعداد دی.
د ګیتار دغه خون کې وایي تر حد سره ډیر یې بې برخلیک راتلونکي زوروي.
تا اینجا بسیار قیمتی است، یکی ما ویزا نداریم، از طرف پلیس آزار و اذیت میشیم و در پهلوی از اینا روی همه از اینایی که واقعا سرنوشت ما نامعلوم است، این خیلی ما را رنج میده.
د سندرې او موسیقۍ دغه غږونه اوس په افغانستان کې ځای نه لري او دغه باستعداد ځوانان وایي که څوک یې دلته مرسته وکړي نو لا ډیر ځلیدلی شي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 209.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنې پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو د دې اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
نږدې یو کال کېږي چې په سوډان کې د هغه هیواد د وسلوال پاوس او د چټک ځواب د ملیشو ترمنځ جګړه پیل شوه چې په نتیجه کې سوډان د څارونکو په باور په داسې شرایطو کې ډوب کړ چې د مځکې په سر د دوزخ مثال لري. 8 میلیونه سوډانیان دا وخت له حادې یا سختې لوږې سره مخامخ دي او قان د خبرېدو په حالت کې دي. نږدې 8 میلیونه خلک مجبور شوي دي چې له خپلو کورونو وتښتي. تیر کال په ډسمبر کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د سوډان په اړه په خپل ریپورت کې دې نتیجې ته رسیدلی و چې د سوډان وسلوالو ځواکونو او د چټک ځواب چې د آر ایس ایف په مخفف شهرت لري دواړو جنگي جرمونه کړي دي. بلنکن همداراز دې نتیجې ته ورسېدو چې د چټک ځواب د ملیشو یا آر ایس ایف ځواکونو او ملګرو ملیشوی په دارفور کې د بشر په ضد جرمونو او په قبیلوي نسل کشۍ کې لاس لره. د سوډان لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړي استازي ټام پیریلو چې په دې وروستیو کې منځني ختیځ او افریقا ته سفر وکړ له مشرانو او د سوډانیانو د ټولنې له استازو سره د ملاقاتونو په محال د هغه غمیزي یا تراژدۍ په اړه وغږېدو چې دا وخت په سوډان کې روانه ده او په بیړه په جګړه کې شامل خواو ترمنځ د رسمي مذاکراتو د پیل کولو په ضرورت تاکید وکړ. نوموړي وویل موږ په ټول سوډان کې د قانت نښې او نښانې په سترګو وینو. له هغو بوګنوونکو ظلمون نه هم خبر یو چې د ملکي وګړو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو په خلاف سرته رسیدلی دي چې په دې کې په زور او جبر د جګړې لپاره د ماشومانو جلبول او حتی غلامول شامل دي. ټام پیریلو زیاته کړه دا ډول ناوړه اعمال باید په سمدستي او فوري ډول پای ته ورسیږي. په داسې حال کې چې په سوډان کې باراني موسم د پیل کېدو په حال کې دی موږ د یو داسې وضعیت شاهدان یو چې ممکن لا زیات د موجوده شرایطو د خرابېدو سبب شي. کم بشري بحران چې په سوډان کې روان دی د سقوط نقطې ته ورسی. ځانګړي استازي ټام پیریلو ویل یوازنی واقعي او سم حل دا دی چې ټوپکونه غلی شي. دا د دواړو سیالو جنرالانو د وسلوالو ځواکونو د قماندان عبدالفتاح البرهان او د شټک ځواب د ملیشو د مشر محمد همدان زغلو چې په همیتی باندې هم مشهور دی ترمنز په ټول سوډان کې ایوی معاملې ته د رسېدو او د سولې لپاره ملګرتوب ته غاړي خودو ته اړتیا لري. ټام پیریلو زیاته کړه موږ د رسمي مذاکراتو پیل کولو ته اړتیا لرو او موږ هیله لرو چې دا مذاکرات به د روژې د پای ته رسېدو سره سم پیل شي. مذاکرات باید ټول شمول وي چې سیمه ایز اکټران او همداراز د سوډان دننه د ولسي استازو غږونه پکې واورېدل شي او وکولې شو چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږو. عادلانه نه یوازې دا چې روان تشدد پای ته ورسی په واقعي معنا بشري مرستو ته د لاسرسي لارا پرانیزي. د سوډان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ویل چې سیمه ته د سفر نه ورته څرګنده شوه چې خلکو سره د سوډان په اړه د بیړې یو نوی احساس موجود دی. هر څوک په دې پوهیږي چې اوسنی بحران پر یوې داسې لورې روان دی که زرې چاره ونه شوه بېرته به ورنه راګرځېدل ناممکني. او د دې معنا دا ده چې هر څوک خپل اختلافات یوې لوري ته کړي او د دې شخړې د حل د موندلو په غرض یو موټی شي. ځانګړي استازي پیرلو اعلان وکړ دا به د سوډان خلکو ته د خپل راتلونکي د ټاکلو اجازه ورکړي.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. تر بیا خدای مرسته.